دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. یو بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وزیر تنونو میشت کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل شوي دي. خو د پکتیکا والی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د وسلوالو پر مرکزونو شوي دي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي تیره شپه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په شیګل ولسوالۍ کې برید کړی او د داعش 3 غړي وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جلا عملیاتو کې 93 سخت دریځي وژل شوي دي. د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د ورشمو لار د پروژې په مرسته اقتصاد سرج مالی کال 15.8% وده کوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازی وایي ایران لږ تر لږه 80,000 شیعه جنګیالي ګمارلی دي. او د شمالي کوریا مشر نن سهار د جنوبي کوریا قلمرو ته په داخلي دو سره تاریخي کار وکړ.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. نن د سور ومه د داوود خان د نظام په وړاندې د انقلاب سلويختمه کلیزه ده. په دې ورځ د خلک دیموکراتیک ګوند پلویانو د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې لامل یې سردار داوود خان د خپل کورنۍ له 12 نور غړو سره یو ځای ووشل شو. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. ورپسې حقیقت څه دی پروګرام خبريږي.
له نن سلويخ کال وړاندې د 1450 لمریز کال د سور په ومنېټه سهار چې لمر لاسرک نو وهلې او الوتونکو خپلې ناری نوې پیل کړې د کابل خار ظاهرا بلا بڼه غوره کړې وه. دا هماغه ورځ وه چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختۍ پیل ترې وشو، یعنی په سردار داوود خان د کودتا ورځ. د افغانستان جمهور رئیس سردار داوود خان هم په دې ورځ آرام نه دی. داوود جنبش په خپل کتاب سلرویش ساته چې افغانستان واړو لیکلی دی، سردار داوود خان سهار 9 بجې په خپل کور کې د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر پتمو او د هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو د نیولو په مسله خبرې کوي. نور محمد ترکه، ببرک کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جوزجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی او محمد حسن زمیر صافه د سور په شپږمه د حکومت ضد مظاهرو په تور ونیول شول. د همدې ورځې په شپه د خلق ګوند یو بل مهم غړی حفیظ الامین هم ونیول شو. سلیمان لایق چې دغه ګوند د مشرانو له ډلې دی او لا هم ژوندی دی او په کابل کې ژوند کوي د نیولو پاړی داسې وایي.
دولت مې اشتباه وکړه، یعنی کله چې خیبر په ډېر شان او شوکت باندې خښ سو نو دا دولت یې احساس کړ. دوی په نیولو د حزب رهبرانو شروع وکړ. نور محمد ترکی، ببرک کارمل او سلطان علي کشتمن د دې په مقابله کې چې دوی ونیو، هغه چا چې دغه فرصت ته ضرورت درلود د موږ د ګوند دننه حفیظ الله امین له دې نه استفاده وکړه او د قیام دستور یې ورکړ هغه نظامي سازمان ته چې د ده سره په ارتباط کې و.
ښاغلی لایق وایي چې امین له همدې فرصت په ګټې اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. د ده په خبره ګوند د کودتا ملاتړی نه و، خو دغه حرکت د امین لخوا پیل شو او په دوی هم تحمیل شو. د کودتا امر ورکړل شوی له پولي چرخي نه د اسلم وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د سلورمې لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور ومه د پنجشنبې د ورځې 10:30 دي. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داوود خان د کودتا چیانو له حرکته نه دی خبر. سلرویش ساته چې افغانستان واړو په کتاب کې راغلی چې په همدې وخت کې د داوود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکته خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دي راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي او د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان په دفاع وزارت د توپ لومړی مرمۍ د ورځې په 11 بجې ولګېده چې د ارګ او قلوردو قمندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالاحصار کې د کومنډیو ځواکونو د لومړي ټولي قمانده پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند د مشرانو لخوا ورته په ارګ د حملې امر ورکړل شو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلق ګوند پلویان د ورځې 11:30 د افغانستان د ملی رادیو ټلویزیون ودانی ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره کړو. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل شول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمانداني د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د سور ومه د پنجشنبې د ورځې ماښام اووه بجې دي. لا هم د ارګ ځانګړی وسلوال ځواک مقاومت کوي او داود خان لا هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ. د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی سلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، رسنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
له دې وروسته په پرلپسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړې څوارلس ساعته یعنې د سور اتمې د سهار تر پنځو بجو دوام وکړ. ښاغلی تڼۍ د دغه حالت کیسه دغسې کوي:
کلم چې ارګ ونیو نو داود خان په دې وخت کې د ګلخانې په مڼۍ کې په اول منزل کې د خپلو ملګرو سره ناست. د کمانډو یو ګروپ هلته ورغی چې دوی تسلیم شي. داود خان ونه منله. داود خان ویل چې زه خلکیانو ته نه تسلیمېږم. مخامخ کمانډو باندې ډزې وکړې. یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو او یو عسکر د محمد علي په نوم باندې ووژل شو او د کمانډو دویمې قدمې د ګروپ د خپل ځان د دفاع په خاطر داود خان باندې ډزې وکړې. داود خان د ده سره ورسره کسان چې وو دوی هم.
بلاخره د سور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له ولسو غړو د ارګ د 2007 کې ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل شو. دغه کودتا په غافل کوونکي ډول بریالیتوب ته ورسید او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل شو. عام خلک هم له دې کودتا عجیبې خاطرې لري.
مردم در حال ترس بود، کله کې فرار میکرده، نمیگه فرار میکردن، به خانه خود میرفتن و مردم بسیار جگرخون بود. همی اعلان را که کردن که حکومت داود خان از بین رفت و مردم سراسیمه بود، بسیار مردم خفه بودن.
هفته سور یک روز سیاهی بود که مردم با بدبختی نمیتونم امروز یعنی بدبختی هایش ما شما میبینیم که بیادر.
د سردار داود خان او د کورنۍ د وژل شوي وغړي او جسدونه د پولیچرخي په پیلیګون کې دفن کړل شول. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پولیچرخي کې د زریدارو قواو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د ده د کورنۍ د وژل شوي وغړو جسدونه یې دفن کړي. د هغه ورځ کیسه داسې کوي:
موټر راغی د شهیدانو، دا چې راغی را ورسی کړو، د موټر شاله خو څه دا یې خلاصه کړه. چې خلاصه کړه وایي مې مرداره تا کومې ما ته هېڅ د پته نشته چې دا څه وایي څه شی کې خیر. هغه یې راکوزول، دغه جسد د عسکرو باندې و. اول یې کوز کړو، خدای شته ومې نه پېژند. دغه مې چې هغه کړو، دا دویم هم راکوز کړو، دا مې ونه کړو. دریم مې چې راکوز کړو، ما چې ویل دی چې سهار دغه ته داود خان نه وله.
خو اوس پوښتنه دا ده چې کودتا څنګه وشوه. د سلیمان لایق په خبره دغه کودتا هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سردار محمد داود خان او د شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. نوموړی زیاتوي کودتا هغه وخت عملی بڼه خپله کړه چې میر اکبر خیبر په مکروریانو کې ووژل شو او ګوندي پلویانو یې د دولت پر ضد مظاهره وکړه. د لایق په خبره داسې ګمان هم کیږي چې خیبر به د ګوند د رهبرۍ له لوري وژل شوی وي سو کودتا ته بهانه پیدا شي. احمد سیدی چې هغه مهال په کابل کې کونکو او د میر اکبر خیبر په جنازه کې ګډون کړو، د خلق ګوند رهبرانو د خبرو پاړه داسې وایي:
موږ رفتیم جنازه ش از همي بلاکای مطبعه کسته، از
همي موږ لاړو جنازه ته. جنازه د مطبعې له بلاکا پورته شو او شهداي صالحین هدیره کې دفن شو. وروسته ببر کارمل حمل ته په احساسات وویل چې د استبداد وروسته سلګي دي، موږ انقلاب کوو، د خپل دوست د وینو بدل اخلو او نور هم د انقلاب شوارونه ورکړو.
انقلاب دیگر هم شعار دادن.
د همدې ورځې په وروستیو کې حکومت د خلق ګوند مشرانو د نیولو امر صادر کړ او له راډیو اعلان وشو چې نیول شوي او نور نیول کیدونکي کسان به اشد مجازات شي. ښاغلی سیدی د داود خان دغه علني اقدام یو تاریخي او سیاسي اشتباه بولي. شانواز تڼۍ هم وایي دوی مجبور و چې له ځان څخه د دفاع په خاطر یې کودتا کړی وای.
خو داود خان خو حمله وکړه، برید یې وکړ، نو د خلق ډیموکراتیک ګوند خو زه فکر کوم دا حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي. نه، مونږ خو اول اقدام نه دی کړی، اول خو داود خان اقدام وکړ.
سلیمان لایق د سردار محمد داود خان وژل کېدل یوه لویه سهوه بولي، خو شانواز تڼۍ د داود خان وژنه سهوه نه بولي او کودتا توجیه کوي. د سردار محمد داود خان د ورور سردار محمد نعیم خان لمسی سردار نادر محمد نعیم چې په دغه لویه پیښه کې د کورنۍ ډیر غړي له لاسه ورکړي، آیا د داود خان د قتل د عاملینو د محکمه کېدو غوښتنه کوي؟
ما به دو شرط حاضر هستم که چی امام بود؟
په دو شرطونو آماده ایم. هغه کسان و بخم چې په دې جنایت کې لاس درلود، اول دا چې دا ورځ د افغان حکومت له لوري په رسمیت وپیژندل شي، او دویم دا چې د پیښې عاملین باید له ملت بخنه وغواړي.
په 1350 کال د ثور ومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هیواد ته یې ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. احمد سیدی وایي له دې کودتا سره د افغانستان د بدبختۍ ورځې پیل شوې.
اصلي اشتباه دا وسو چې داود خان یې ووژل، چې دا هم یو ضایع و. ولی متاسفانه په دې حرکت کې برالوی چې دستاورد نه و مشکلات زیاد شو. بیا دا مشکلات هغه وخت زیاتر سو چې مجاهدین قدرت ته ورسید.
سردار محمد نادر نعیم وایي کچیرې داود خان نه وای وژل شوی، اوس به افغانانو هوسا او په سوله کې ژوند کاوه. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. د ډیرو په باور د افغانستان ملي وحدت، امنیت، اقتصادي او ټولنیز بنسټونه، فرهنګي ارزښتونه او د خلکو باور له منځه ولاړ، او د سولې کوترو دا هیواد پرېښود او تورې ورځې پیل شوې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي، او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کړوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، او له شلو ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کړوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو مسایلو په اړه د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې غږېدلې یو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ډیره زیاته مننه کړوخیل صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دې نه کوچې کومه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ، په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې، د لا پراختیا په برخه کې مو کوم حالې تلې کړې دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و. امالمدار تقریبا دوه کاله موږ